افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د خبرونه ډیره برخه د ځوان فکر اونې زی خبرونه ته ځانګړې شوې. خو پایل ز نوري است نوري د دې سات په لاندو خبرونه کوم. د طالبانو په وړاندې په پنجشیر کې د ملي مقاومت د جبهې د یو وژل شوي قومندان کورنۍ او ځایي خلک وایي طالبانو ورته اجازه ورکړې چې د هغه ورسره د وژل شوو ملګرو مړي له شاوخوا یوې میاشتې وروسته له غره راکوز او خاورو ته وسپارل شي. د یار محمد په نوم د دې قومندان کورنۍ او د پنجشیر د خنج ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې د وژل شوو کسانو مړي راکوز کړی شوي او نن به خاورو ته وسپارل شي. ویل کېږي چې یار محمد له خپلو دو زامنو او 5 ملګرو سره یوه میاشت مخکې په خنج ولسوالۍ کې په غره کې اسیر شوي او په ډزو وژل شوي دي. په ټولنیزو رسنیو کې د دې پیښې ویډیوګانو د بشري حقونو ډلو سخت غبرګونونه راپارولي او هغه یې غندلې وه. طالبانو دا رد کړی چې د ملي مقاومت د مقاومت ملي جبهه یو شمیر وسلوال غړي دي د دوی د ځواکونو لخوا په ډزو وژل شوي او د دفاع وزارت ویلي چې په دې اړه څېړنه کوي. په کندز کې د طالبانو امنیتي چارواکي په یو وسلوال نښته کې د 5 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کندز د امنیت قمندان ویان حافظ عبیدالله عابدی نن ازادي راډیو ته وویل نن سهار 2 بجې د کندز ښار د دویمې حوزې اړوند سرکې 9 په سیمه کې د 15 کسیزې وسلوالې ډلې او دوی او د دوی د امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته رامنځته شوه چې په نتیجه کې هغه 15 تنه وسلوال وژل شوي چې د دوی په خبره غوښتلې عامه نظم ګډوډ کړي. د نوموړي په وینا په دې پیښه کې ملکی وګړو ته زیان نه دی رسیدلی. خو ښاغلي عابدي په ډاګه نه کړه چې وژل شوي کسان په کومې ډلې پورې تړلي وو. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره یو ان ډی پی وایي د افغانستان په لویدیځ کې 2000 ځوانو سوداګرو ښځو په مختلفو برخو کې د فني زده کړو روزنه بشپړه کړې ده. یو ان ډی پی په یو ټویټ کې ویلي د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې په مرسته دغو ښځو ته د محصولاتو د تولید بشري سرچینو مارکیټ او د سوداګرۍ چارو د پیلولو په اړه روزنې ورکړل شوي دي. دغه راز ویل شوي چې 2000 نورو ښځو ته به هم د ټولنې لخوا د پرمخ وړونکي بازار بیا رغونې په برخه کې روزنه ورکړل شي. د روسیې چارواکي وایي د تمرینی الوتنې په مهال د روسیې د یوې جت پوځي الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمیر لږ تر لږه 1500 ته رسېدلی دی. د روغتیا وزارت نن وویل په دې پیښه کې چې یوه ورځ مخکې په یسک ښار کې شوي 19 تنه نور ټپیان شوي دي. راغورځېدلې الوتکه په یوه 9 پوړیزې ودانۍ کې د اور لګېدو سبب شوي چې په نتیجه کې یې ډېره مرګ ژوبله ملکي وګړو ته اړولې ده. د روسیې دفاع وزارت ویلي د جت الوتکې پیلوټانو چې کټپورټ کړی ویلي له پورته کېدو وروسته الوتکه په یو ماشین کې اور د دې سبب شوی چې الوتکه راو غورځي. د ریال مادرید د فوټبال ټیم مهاجم کریم بنزیما وتوانید چې د 2022 میلادي کال د غوره نارینه فوټبالر جایزه ترلاسه کړي. زیما ته د طلایي توپ جایزه په هغو مراسمو کې چې پرون دوشنبه په پاریس کې جوړ شوی وو د فوټبال د نړۍ د نوموتی لوبغاړي زین الدین زیدان لخوا ورکړل شوه. سکال د دې جایزې په ترلاسه کولو کې د کریم بنزیما په وړاندې د لیوندوفسکی او سادیو مین په څیر لوبغاړو حضور درلود. د فوټبال د نړۍ پیژندل شوی لوبغاړی لیونل میسی چې وزلې د طلایي توپ جایزه اخیستې سکال دې جایزې ته نوماند نه وو. د ښځو په برخه کې د بارسلونا د فوټبال ټیم لوبغاړي الکسا پوتلیاس وتوانېده چې د 2022 میلادي کال د طلایي توپ جایزه ترلاسه کړي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو ورځو په سلامونه کې لې مې ومنه هیله ده چې ټول به خیر استو او ژوند به مو هم په خیر تیری کی. درنو ورځو نن په یو بل موضوع کې کو هغه دا چې له مخالف فکر سره سره ډول تعامل وشي. یعنی کیدیش په یو ټولنه کې په یو کور کې حتی په یو ټولګي کې په مختلفو ځایونو کې موږ له دغه سي فکرونو سره مخ شو چې هغه فکرونه کیدیش هغه ډول چې موږ فکر لرو هغه ډول یو فکر نه وي یا زموږ د خوښې نه وي. په دغه سي وضعیت کې څه ډول تعامل ورسره وشي؟ مثال د خبرې په ځینو مواردو کې دي چې مخالف فکرونه د ځینو کسانو ترمنځ د خوا بدی او تا د تاوتریخوالي سبب شي. ویلته هم دا چې اکثره لوري په دې نه پوهیږي چې له مخالف لوري سره څه ډول تعامل
تعامل وکړي، یعنی دا خبره څه ډول واوري، که ځواب ورکوي څه ډول ځواب ورکوي، او په ځینو مواردو کې که چوپ پات کیږي ولې باید چوپ پات شي. نو په دې اړه غږیږو چې څومره افغان ځوانان مخالف فکرونه زغملی شي، درکولی شي، او څنګه ښه تعامل ورسره کولی شي. که ښه تعامل نه کیږي علت یې څه دی، همدا ډول په پایلو به هم وغږیږو او د حل په لارو هم. زه فکر کوم که تاسو هم وخت لرئ هیله ده په خپرونه کې راسره برخه واخلئ، وروسته به د واټساپ شمیره هم به اعلان کړو. نو ورزو د خپرونې میلمنو ته په پیل کې لیکوال او ژباړن صدیق دقیق راسره دی. دقیق صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایم. غواړو په لومړي سر کې له تاسو واورو دغه مسله چې په افغانستان کې ځوانان مخالف فکرونه د یو بل زغمي نه زغمي، که په دې اړه تاسو راته ووایئ چې اوس شرایطو کې وضعیت څنګه دی.
سلامونه هیواد صاحب تاسو ته او ستاسو د راډیو ټولو اورېدونکو ته. بیا بیا هم په دې شروع کو، په متاسفانه بې شروع متاسفانه په اوس وخت کې د مخالفو یا متفاوتو فکرونو زمل ډېر کم شوي دي یا ډېر کم دي، او علت یې همدا ده چې موږ په تېرو 15 لسیزو کې یو نورمال ژوند ته نه یو ورګرځېدلی، یو نورمال ژوند موږ نه دی کړی. تل په دې وطن کې جګړې وې او جګړو دوه لوري درلودل، هر چا ته خپل لوری په حق ښکارېدی او مخالف لوری ورته باطل ښکارېدو، او داسې دواړو پلویان درلودو. اکثره په جګړو کې چې وژل شوي دي یا ټپیان شوي دي هم ځوانان دي، او په دغه فکری مبارزو کې، یا که مبارزه خو نه سو ورته ویلی، په دې فکري مخالفتونو کې په دې کې هم تر ډېره ځوانان ښکېل دي. او اوس د ټولنیزو رسنیو له زیات دودېدو سره دا زغم بیخي زیات کم سوی ده، ځکه هره لویه وړه پېښه رسنیزه کېږي، او دا ډېر یو خو له دې پېښو سره مسله دا وي چې عکس العمل هماغه لحظه ښوول کېږي. د هرې پېښې پر وړاندې که موږ یو څه دمه وکړو، یو څه حوصله وکړو، یو څه وخت ورکړو او بیا عکس العمل وښیو، هغه عکس العمل د هغه ډېر متفاوت وي چې موږ یې په هماغه شېبه ښیو. نو دلته د ټولنیزو رسنیو یوه ستونزه دا ده چې موږ چې هر څه وینو په هماغه لحظه یې وینو، او په هماغه لحظه ورباندې لیکنه کوو یا تبصره کوو یا ورباندې ویډیو کوو یا ورباندې خبرې کوو. نو په دغو شرایطو کې یو دا چې موږ ډېره اوږده جګړه تر شا پاتې ده او راره اوس هم ختمه نه ده، او دوهم دا چې موږ چې له هرې پېښې سره مخ کېږو یا له هر څه پېښېږي او موږ یې وینو، نو دلته د ټولنیزو رسنیو یوه ستونزه متاسفانه دا ده چې د موږ هغه عکس العمل ډېر زر ده. یعنې که پخوا یو چا غبرګون ښوولی ته فکر وکړ چې یوه اونیزه ده او هغه د تاسې څه خپروي، لیکنې خپروي، که تا د ځان په وړاندې یا د خپل فکر په وړاندې په یوه اونۍ مخکې په تېره ګڼه کې یوه لیکنه لوستې وای، تا به صبر کاوه چې بلې اونۍ ته ته خپله لیکنه وکړې او ځواب یې ووایې. دلته یوه زماني فاصله ډېره وه، او ته د وخت د درلودی چې تا له احساساتو خالي په آرام فکر ژور عمیق فکر وکړې، او بیا ورباندې هغه څه چې په نظر کې دي تا د فکر زیږنده دي هغه ولیکې. ټولنیزو رسنیو دا شی له فکر او احساساتو ته راوړاو، او تر ډېره هغه څه اوس موږ له یو بل سره تبادله کوو چې احساسات دي، او متاسفانه په ډېرو بدو، په ډېرو ناوړه، په ډېرو رقیقو الفاظو. که موږ اوس راشو ټویټر ته، که موږ راشو فیسبوک ته، نو یو څوک ممکن په نورو هیوادو کې دا ټولې خبرې که دا څوک وژ باړي او ویل ولي زموږ تبصرې زموږ لیکنې ممکن ډېر بې شرم وړي.
دقیق صاحب، ښاغلی حضرت عثمان نوري هم چې لیکوال او ژباړن دی او ډېر کتابونه یې ژباړلي په خپرونه کې راسره دی. نوري صاحب، غواړو له تاسې هم واورو په ټولنه کې، خصوصا په افغاني ټولنه کې، له مخالف فکر سره څه ډول تعامل کېږي.
او درناوی قدرمن هیواد صاحب تاسو ته، د ازادي راډیو له ادرسه ټولو افغانانو پښتنو وروڼو ته ټولو هیوادو ته وړاندې کوم. هیله ده تاسو ټول ښه اوسئ. د مخالف فکر سره تعامل د یو څه متفاوت فکر ته اړتیا لري او غوړ په دې لږ دقیقو غږیږو. د خپرونې مېلمه لیکوال او ژباړن ښاغلي ډېر مناسب تحلیل وکړ، زما ډېر خوښ شو چې زما ډېر مهمو موضوعاتو ته پام راوګرځوو. زیات وخت دا مسله زه د افغانستان داخل کلتور ته کوم، نو دغه بیا لږ راته لا ساده شي. د مخالف فکر سره تعامل افغانانو ته د اقتصادي له لحاظه ته ووایو، په ډېر کم تعداد کې افغانان د مخالف فکر سره تعامل ته چمتو دي، یا کولی شي ویل کې خو اما تر 50 تر 90 سلنه پورې د دې ستونزو سره لاس او ګریوان دي. لامل دا دی چې لکه څنګه چې دښته خپرونې مېلمه یادوري وکړه چې زغم نشته، حوصله نشته، بدیل فکر نشته، منطقي دلیل نشته، متفاوت فکر نشته، او د روان حالاتو د ټولنیزو رسنیو لکه هغه چې بحث کې وکړه، ټولنیزو رسنیو کې ټویټر او فیسبوک او داسې نورو مواردو باندې بحث او مباحثه وه. په دې کې د یو پراخې لورې او ژورلید ته اړتیا ده. که دغه ژورلید په سم ډول مطالعه شي، پراخې لورې وکارول شي، موضوع ته له بېلابېلو زاویو وکتل شي، او یو بدیل لار ورته غوره شي. سرویس سټاپ اداره کې یو امیر دی چې هغه شخصي اداره وي که دولتي اداره وي، هغه داسې یو فکر وړاندې کوي چې کټ مرساله فکر سره جوړ نه راځي. ته کولی شي بدیل لار ورته انتخاب کړي، هغه ته منطقي دلیل وړاندې کړي، دغه فکر چې تاسو لرئ، دغه دریځ چې تاسو لرئ، دغه منفي ځانګړنې لري، دغه چې بدې پایلې لري، دا چې تاسو مشکل پیدا کیږي، موږ ته پیدا کیږي، کړنلاره مو سره له خطر سره مخ کیږي. په دغه موضوعاتو باندې فکر کول او هغه ته منطقي دلیل وړاندې کول د مخالف فکر کچه راکموي. خو اما که چېرته د مخالف فکر سره برعکس لکه ما چې وخت یادوري وکړه، تر 50 او تر 90 سلنه چې له بده مرغه زغم سره نه لري، او بیا اداره کې مخالف فکر هم رامنځته کیږي. لامل هم همدا ده چې بدل فکر ورته نه وړاندې کوي. هغه مشران یو خبر کړی ده، موږ تاسو ته د ارزښت وړانده او قناعت هم پرې کړی ده چې خودغرضي د فکر د اختلاف لامره رامنځته کیږي. کله چې فکر اختلاف سره ولري، هلته خود غرضي هم رامنځته کیږي، هلته نواقصات او حق تلف کیږي.
مننه نوري صاحب، مننه، خوشاله ستا سیول چې اختلاف له خود غرضۍ څخه پیدا کیږي. البته دا خو طبیعي خبره ده چې اختلاف وي. مثال په تاک سړی ډیر هغه په دې ډول هم تشریح کې چې یو څوک مثال لوبیا خوښوي، یو څوک وریجې خوښوي، یو څوک غوښه خوښوي، دغه ډول اختلاف شته دي کنه ذوق ته پار څه کې. یا مثال په فکر کې هم تر ډیره انسان کې دی چې هغه د خپلې ټولنې، د خپلې کورنۍ یا د خپلې روزنې په اساس باندې یو ډول فکر خپل کړی وي چې نور سره متفاوت. مننه نوري صاحب. غلی لیمی امیری ته ورزو. لیما امیری د ژورنالیزم پوهنځي محصله ده. غواړو له دې څخه هم واورو چې د مخالف فکر سره څه ډول تعامل کیږي. کیدای شي که دا د خپل ټولګي په اړه هم راته ووایي چې په ځینو مواردو کې که یو چا داسې خبره کړې ده چې د ټولګي نور ټولګیوالې مثال په هغه نظر نه وو، نو څه ډول چلند ورسره شوی؟ مهرباني وکړئ.
سلامونه احترامات قدرمن هیواد صاحب، درنو میلمنو د ازادي راډیو کارتون اوریدونکو ته، او ان شاء الله چې ټول راکړو غوسی. مننه چې په خپرونه کې مو وخت راکړ او داسې یو ښه موضوع مو نن په خپرونه کې انتخاب کړی ده. الله تعالی انسانان له مختلفو فکرونو سره پیدا کړی دي، او مخالف فکرونه په هر ځای، هر کور، هر ټولنه او هر ځای کې شته، او له دې نه موږ سرم نشو غړولی او دا منو. هر انسان ځان ته فکر او ذوق لري. مخالف نظر دقیقا له هغه ځای پیلېږي چې کله د انسانانو ترمنځ د فکر تفاوت موجود وي. فکر خپله د ذهن یو د پراخه فلسفې څخه ګڼل کیږي. د انسانانو فکرونه د هغوی د توانایي او د هغوی وړتیا ته اشاره کوي. هر انسان ځان ته ذوق لري. هر انسان غواړي په خپله خوښه ژوند وکړي او په خپل فکر مخته شي، خو کله کله د شرایطو په اساس او انسانانو ته د کتو په اساس، د هغوی د فکرونو او د فکر د متفاوتوب له نظره که وګورو، موږ مجبور یو چې د نورو نظرونه ومنو او پر منلو سربېره احترام هم ورته ولرو، که څه هم د هغوی د نظر له موږ سره مخالف هم وي. تاسو په خپل چې په ټولګي کې مثلا زماله فکر سره څوک مخالفت ولري یا کله هم داسې شوی چې ما یو موضوع پسند کیږي کړي وي او دوی نوې را سره منلي، نو تا باندې داسې خوشتا کوم محصلین په نظر کې ونیسو کله چې هغوی په یو سنف کې درس وایي یا په یو اتاق کې اوسېږي یا په لیلیه کې ژوند کوي، نو دلته د فکرونو مخالفت ډېر رامنځته کېږي، ځکه یو محصل له یو ځای راغلی ده، یو له بل ځای راغلی ده، د هغوی کورنۍ متفاوت دي، فکرونه یې متفاوت دي. د یوې طبقې انسانان شاید ډېر ساده فکر ولري، د بلې طبقې انسانان ډېر پرمختللی فکر لري. په یوه طبقه کې داسې فکرونه شته چې هغه ډېر منفي وي، په بله طبقه کې داسې فکرونه شته چې هغه ډېر مثبته وي. نو دلته باید هغه د فکر ته او د انسانانو هغه نظر ته احترام وشي. مثلا زمونږ پرسنټ کې ما یو پریزنټیشن وړاندې کوم د انګلیسي، بیا کله چې ما هغه شخصي په سر باندې چارت بند کو ورسره ځینې نور عکسونه د موضوع اړوند بند کړل، هغه مې تشریح کړل، اولین پریزنټیشن ما یې راکاو په سنف کې، نو د ټولو ډېر زیات خوښ شو. د استاد په ګډون د ټولو ټولګیوالو هغه پریزنټیشن ډېر خوښ شو، ډېر یې وستایلم. بله ورځ چې ما کتل هر یو هماغسې چارت جوړو، هماغسې نواوري پکې کوله او یو عکس یې بندو، ان تر دې په نورو مضامینو کې چې موږ پریزنټیشن وړاندې کوو یا کوم سیمینارونه لرو هلته هم همداسې کېږي. نو زه خوشحاله شوم چې زما نظر ښه و او ټول زما له نظر سره موافقه وو، او هغه څه چې ما کړي وو دوی هم دوی ته هم ښه ښکاره شو او هغه کار یې وکړو. نو ښه خبره دا ده چې کله یو شی ته د انسانانو د فکرونو ترمنځ تفاوت موجود وي یا له یو بل سره مخالفت لري، ښه ده چې هغه په دښمنۍ بدل نه شي. دا باید ومنل شي چې الله تعالی انسانان په مختلفو فکرونو سره پیدا کړي دي، نو باید د هر انسان فکر ته درناوی وشي. که دا نه شو کولای چې د هغوی فکر ومنو، حداقل دا خو کولای شو چې هغوی ته یو بدیل لارې سره لکه څنګه چې قدرمنو مېلمنو ته اشاره وکړه هغوی ته قناعت ورکړو، او حداقل دا کولای شو چې دا کوم مخالفت چې ده هغه په دښمني باندې واړول شي.
مننه، خوشاله اوسئ. دقیق صاحب، یو موضوع چې البته په دا تیرو څو کلونو کې اته کتابونه یا پاړه لیکل شوي دي، خبرې یې پاړه شوي دي، اوس هم بحثونه پکې کېږي، هغه د فکري جګړې خبره ده، او یو ډول حتی په دې مسله کې هم خلک تشویقیږي چې هغه له مخالف فکر سره ډېر سخت چلند وکړي، یو ډول اته خبرې ته یې پرېنږدي. خو دلته دغه خپله دغه ترکیب فکری جګړه یو ډول پاراډاکس لري، یعنی که مثال د خبرې فکر وي ولې جګړه وشي، خو فکر د هغه فکر خپل کار کوي، لار او باسي د ځان د پاره. خو که مثال د خبرې به یو څوک اوس مثال د خبرې یو څوک وړي د دې شوق لري چې ډېری پیسې ولري، د دې لپاره نوري لارې شته دي، مثبت لارې شته دي. خو یو څوک راضي پغلا پیسې ګټي، یا مثال وخت در رسیدو لپاره ډېری نورې لارې هم شته، خو د زور لارې هم شته. نو دلته دغه د فکری جګړې پاړه یا له دغه ادرسا یا په دغه بحث کې له مخالف نظر سره ډېر تند چلند کول ستاسو په نظر د خپل باعث شوی نه دي چې ځوانان یو ډول دې ته تشویق کړي چې هیڅ مخالفه خبره وانه وري، او که یې اوري په هغه صورت کې هم ډېر ژر فتوا ورکوي او ردوي؟
ګوره هیواد صاحب، یو خو دغه متفاوت فکر درلودل خپل ذات کې دا ډېره هم طبیعي ده او هم ګټوره ده، یعنې دا ښېګڼه ده. طبیعي په دې ده چې موږ مختلف له مختلف مور او پلاره پیدا یو، هغه جینټیک هم له یو بله بېل ده، ټولنه مو بېله ده، ممکن د تربیې او د روزنې مراکز هم بېل وي او ډېر نور. نو تبا باید فکرونه او برداشتونه هم بېل. او بله خبره دې دغه ساتي وکړی فکري جګړې خپله دا متناقض ترکیب ده. تیاری فکر وي نو خو له فکر سره دې بیا په فکر کار وشي، او کله چې دې فکر مسله رامنځته کېږي دا د جګړې کلمه ورسره فن نه کوي. نو په دغه مسله کې هم چې خلک فکر کوي او عمومي برداشت ده، مثلا په افغانستان کې چې هر څوک راغلی دي خپل فکر ته کار ویلی ده او هغه سپورټ کړی ده، هغه خپل ایډیالوژي ترویج کړی دي، خپل فرهنګ یې عام کړی ده، یا خلکو په اصطلاح تپلی ده، که دا ټول مفاهیم موږ په همدغه معنا او په دغه چې دوی یې کاروي ومنو، هم له هغه سره دي چلند لارې باید هغې لارې ته هم د جګړې نوم ورنکړو. نو دې فرض که یو څوک په واک کې و پرون او نن بل څوک په واک کې ده، خونن هغه کس هم هغه ټول امکانات چې پرون چا درلود لري، رادیو یې په واک کې دی، تلویزیونونه یې په واک کې دي، کتابونه یې په واک کې دي، کتابتونونه یې په واک کې دي، منبر یې په واک کې دی، دوی دې هم را ولاړ شي، همدغه چلن دې وکړي. سم ښکاري نو د همدې لپاره دې کار وکړي او هغه دې تبلیغ کړي. او دا لازمه هم نه ده، د تبلیغ خبره لازمه نه ده. د دې لپاره باید موږ لومړی متفاوت فکر ته د یو منفي پدیدې په توګه ونه ګورو. متفاوت فکر یا مخالف فکر یوه مثبته پدیده ده او موږ باید مثبت چلند ورسره وکړو. تفرض که زه وینم چې یو کتاب دا د هغو باورونو چې زه یې لرم د هغو په خلاف لیکل شوی ده. یو خو د عقیدې مسله ده، چې عقیدوي مسایل دې ډېر کمې مسلې دي، سیادیا غواړ وندېږي هغه جلا بحث ده او موږ ټول ورباندې اختلاف نه لرو. خو په نورو مواردو تر دې چې ته دا کتاب بند کړې، تر دې چې ته دا کتاب سانسور کړې، تر دې چې ته د دې کتاب د چاپ مخه ونیسېږې، څه خبره دا ده چې په دې کتاب نقد وکړې، راولا سي غونډه جوړه کړې او کتاب باندې مختلفې مقالې ولیکلې سي، بحثونه ور باندې وسي، دا کتاب نه سي، سالم چلند ورسره وسي. او دې کیسو ته د جګړې نوم ورنه کړل سي. خپل اختناق بیا ډېرې بدې پایلې لري او هیڅ لازمه نه ده چې هغه څوک سي حاکم وي دی هغه فکر په حق هم ده او هغه سي محکوم وي دی هغه نور فکر نه حق هم ده. موږ باید دې ته وګورو چې خپل اختلاف یو فرصت ده، یوه ښېګڼه ده. یو څوک چې یوه مسله له یوه اړخه ویني او یو څوک یې له بل اړخه ویني، نو د دې په ځای چې موږ بیا هغه شي یا د هغې پدیدې هغه اړخ چې موږ یې نه وینو هغه مکمل رد کړو او ووایو چې بل اړخ نه لري، راځه دا ښه ده چې له هغه اړخ یې ووینو. او نو په دې ډول یو منصفانه نظر، یو عادلانه نظر ته ټول سره رسیږو. نو په دې فکري جګړې له کلمې سره زه مخالف یم، له بحث سره، له مباحثو سره، له مناقشې سره، له خبرو اترو سره، له دغو سره، دغه کلمې، دغه مصطلحات باید دود سي، دغو ته کار وویل سي. هیڅ شی مطلق منفي او مطلق مضر نه ده، هیڅ شی نه ده. د مار زهر هم چې موږ یې د مار زهر بولو، دا مطلق بد نه دي. تاسې به لیدلی وي لړمانو زهر څومره قیمتي دي، که یعنې موږ دغه وګورو. نو خبره مې دا کوله چې د فکري جګړې له کلمې سره زه موافق نه یم، دا متناقض مفهوم ده. او بل له دې مسلو سره، له فکري مخالفتونو سره باید د دښمنۍ چلند ونه سي، باید د ځپلو لاره ورسره غوره نه کړل سي. له هغو سره د بحث، له هغو سره د ډیالوګ، له هغو سره د خبرو اترو، د هغو سره د پروړاندې د علمي نقد کلتور عام سي او پرېښوول سي، هر څوک هغه خبره او هغه باور سي لري هغه څرګند کړي او د ټولنې د شتمنۍ یوه برخه وګرځي.
ډېره مننه دقیق صاحب. نوري صاحب غواړو له تاسو واورو، البته کېدای شي زموږ ډېر اورېدونکي په کلیو کې وي، هلته هم یعنی ما چې ژوند کړی یا چې لیدلی مې دي، دا مسایل ډېر وي. یعنی په ډېرو وړو خبرو چې یو چا کړی وي یا یو څه مخالف فکر لري، بیا په ډېرو هغه ښه نه لګي، په اړه یې منفي خبرې کوي یا تا خبرې نه ورسره کوي، یو ډول دغسې وضعیت هم وي. غواړو له تاسو واورو، دغسې کیسې مو لیدلي، دغسې څه مو لیدلي دي چې په هغه ځای کې فکري اختلاف نه دی زغمل شوی، نتیجه بیا څه شوې ده؟
ډېره مننه هیواد صاحب، اجازه راکړئ چې دغه موضوع لږ یو بلې زاویې وڅېړو. په ټولنه کې خو مختلف افکار شته، کورنۍ غړي، ټولنه، یو ملت. دا لکه څنګه چې دقیق صاحب دلوري وکړه، یو جنټیک حساب دی، مور او پلار او هر څه فکر جدا مسله ده. خو زموږ ستاسو دا نوې جنریشن چې دی، دوی شي ته محتاط په دې نه دي چې یو کمبود او یو ستر نیمګړتیا چې دا د ارواپوهنې نه مطالعه ده. دغه موضوعاتو ته چې دا اوس موږ بحث کوو په ارواپوهنه کې، یو ځانګړی لیدلوری او یو تحلیلي بحث هم چمتو شوی دی. دا چې هغه کړندارې موږ نه دي عملي کړي یا نه دي لوستي، یا په اصطلاح ورته خبر ترې نه وي، یا که خبر هم ترې چمتووالی ورته نه لرو، له همدې کبله دغسې موضوعاتو سره مخ کېږو. دا چې په ټولنه کې د کمپیانو ترمنځ یو موضوع باندې خبرې کېږي، که موږ په ساده سره باندې راواخلو، د کرکټ دودی زلوبه ده په دغه کې یو د خوځي او ځکهونکی د فرزنده په کرکټ لوبه کې ډیر مهارت لري خو که چیرته همدغه ځکهونکی چې په کرکټ لوبه کې ښه مهارت لري فرزنده د آل راونډر په هیڅ دی ولیدیږي نو داسې کسان به حتما د سره پیدا کېږي چې د توپوهنې مخالف به وي یا به داسې وي چې د ده توپ اچونې مخالف به وي نه به غواړي چې دغې آل راونډر ولوبېږي یا به غواړي چې فقط دغې بیټسمن ولوبېږي یا فقط غواړي دغې بالر ولوبېږي دغه ته لامل هم همدا دی چې زغم موږ نه لرو نه غواړو یو څوک یو ځای ته ورسېږي نه غواړو یو ټولنه د یو افتخار په یرو کې پټ لاننه را میدان ته کړي دا وجباسي یا په ټوله کې د دنه زغم مسله دومره عامه شوې ده چې عام یو د بل خطې وهلو تم سره نږدې شوي وو دغه فیصدي له بده مرغه ډېره زیاته ده او لامل هم دا دی چې دلته ناپوهي زور کړی دی نو د دې تر د حل لپاره یو مناسبه لاره زه دا بولم که په ښوونځیو کې زموږ درانه ښوونکي زه خپله په معارف کې کار کوم او په ښوونیزه برخه کې مصروف یم زه ډېره هڅه همدا کوم ذهنیت ښوونکو ته هم ورکړم زده کوونکو ته هم ورکړم یعنی زه په شینوارو مربوطه مکاتبو باندې ګرځم شینوارو ولسوالۍ کې مون سره د وسل اخطاب مکاتب دي زه په یوه ډول مکاتب وګرځم هر ځای ته جلا جلا ذهنیت ورکوم چې ځکهونکي ته عامه ذهنیت ورکړي ځکهونکي پراخ لوري ته وهڅوي دوی ته داسې یو میکانیزم برابر کړي چې دوی د یو بل سره اوغدوي چلند ونکړي دوی یو بل سره مخالف فکر باندې البته دا مهمه ده چې دوی سره په خپل جلا جلا فکر ولري خو اما مخالف فکر چې ټولنه زیانمنوي د دوی روان زیانمنوي په ټوله کې ملي موخې زیانمنوي د دوی سره د چلند کول او د دوی سره د وخت راول لپاره کوم مسایلو ته اړتیا ده نو خونکو ته به دا دنده سپارلې ده ان شاء الله هغوی به عملي کوي په د خطیبانو دا دنده ده چې والدین وروزي په منبر باندې ورته دا خبره وکړي د ټولنیزو رسنیو په خواله رسنیو د کارونکو دا دنده ده چې دغه سیستم په ښه ډول مخته یوسي او په ټوله کې د یوې غزیزې رسنۍ چې په کلیوالو ساحو کې فعالیتونه کوي د هغوی مسؤلیت هم دا ده چې د خپلو ټولنیزو خپرونو له ادرسه دغه خپرونې مطرح کړي او د فکري جګړې سره بېخي واټن رامنځته کړي او د ظفرو لارې غوره نه کړي او یو ډیالوګ منطقي بحث او باوري مباحثه ترسره کړي
مانانه نور صاحب خوشاله اوسئ اغلی امیری غواړو د دې مسلې د پایلو په اړه تاسو هم واورو کله چې یو خبره مثال دی یو چا خبره نه اوریدل کیږي د غو نظر ته احترام نه کیږي نتیجه به څه وي
مننه خلاصه کله چې موږ له یو چا سره فکری مخالفت لرو نو دا صحیح ده چې موږ فکر یو ډول د هغه فکر بل ډول د کنه موږ خلاص نه شو کولای چې د هغه فکر بدل کړو خو دا څه به کیږي چې له هغه سره یعنی منطقي استدلال او شعور سره خبرې اترې ورسره وشي او هم نو سره وکړو ځکه زر چې خپل ژوند د خپل فکر لري هغه خپل ذوق باندې غوړي ژوند وکړي او په داسې حالت کې باید که تعامل وشي نو متقابل احترام خراب نشي او ورسره هغه کوم د احترام پولې چې دي هغه ونه نړو یعنی که انسانان په خپلو منځونو کې فکري تفاوت ولري یا د هغوی فکرونه له یو بل سره نه وي جوړ نو داسې باید ونه ویل شي اکثرا کله چې د یو موضوع یو څوک غږېږي یو پروګرام لري یو محصل لري مثلا یو خبر یو کار کېږي نو د ټول نظر اخیستل کېږي که نه ځینې یو نظر ایرای کوي ځینې بل نظر ایرای کوي نو داسې باید ونه ویل شي مثلا زموږ اکثره انسانان یا زموږ اکثره د خپلو کې چې موږ څوک لیدلي دي هغوی وایي چې حق له ما سره ده او ته غلط یې یا زه سمه خبره کوم ستا خبرې غلطې دي زه ښه یم ته بد یې زما تصمیم چې کوم ده ما چې کومه خبره کړې هغه باید ومنل شي زه پوهېږم زه له تا نه ښه پوهېږم او ته نه پوهېږي یعنې له دې خبرو نه باید ډډه وشي باید داسې قضاوت ونه شي چې کوم چا کوم نظر وړاندې کړی د هغه نظر غلط ده نظر یې غلط نه ده بلکې متفاوت ده د هغه نظر تا نظر سره یو ډول نه ده باید له بدیلو لارو نه استفاده وشي او
البته اغلی امیری دخو ما دا یادونه کوله چې کېدی شي وروسته په حلارو په دې اړه وغږېږو چې څه کول په کار دي خو اوس مې غوښتل د دغې مسلې په پایلو هم وغږېږو چې مخالف فکر نه زغمل کېږي نتیجه یې په کور کې مثال څه کېږي په ټولنه کې څه کېږي که په دې اړه وغږېږئ مهرباني وکړئ
موږ ویل چې کله چې مخالف فکر رامنځته کیږي د هغه عوامل دا کېدای شي چې مثلا د هغې کورنۍ څه ډول ده. کنه ځینې کورنۍ داسې وي چې هغه له اول نه تر دا اوسه پورې دوی یو ډول فکر لري. لکه زما یو ملګری ده، هغه پوهنتون ته راځي خو هغه په ډېرو سختو شرایطو کې راځي. دلته چې راځي یو خور هم ځان سره راوړي، کله چې درس وایي بېرته زر کور ته ځي او داسې ده لکه قید چې وي. ما چې کله له هغې نه پوښتنه وکړه چې ستا مشکل څه دی، دې ورځو ته ډېره خفه یې، کله چې راځیم داسې ډېر وخت خپل درس ته نه ورکوي، فقط خپل وخت کې راځي خپل وخت باندې بېرته ځي او ډېره داسې خفه یې. نو هغې ما ته وویل وایي زموږ کورنۍ چې ده ټوله تحصیل کرده ده، ټولو درس ویلی ده، پلار مې مور مې کورنۍ لرو، خو د دوی فکر له مغاول نه همداسې ده چې د نجونو زده کړه په دوی کې یو عیب ګڼل کېږي. یعنې دا هم د فکر یو تفاوت چې د دوی په منځ کې، که څه هم ګوره دوی زده کړې کړې دي، پوهېږي، تحصیل یې کړی ده، ګرځېدلي دي په بهرني هېوادونو کې، دوی مستري کړې ده، خو بیا هم دوی خپل د کورنۍ کوم نجون چې دي هغو ته دا اجازه نه ورکوي چې تاسو زده کړې وکړئ. که زده کړې هم کوي باید زموږ په خوښه زموږ له فکر سره هماهنګه تاسو زده کړې وکړئ. او بل محیطي عوامل کېدای شي، مثلا په یو ټولنه کې خلک چې ژوند کوي هلته له پخوا نه دوی ته دا ښودل شوي چې د دې ځای خلک داسې دي، که داسې وکړي دا ډېره بده ورته ښکاري، ځکه چې دوی دا بده ګڼلې ده، دوی ژوند همداسې کړی. مثلا کله چې زه په لومړي ځل ننګرهار ته راغلم، دلته مې زده کړې کولې، کابل کې هم چې کله اوسېدم هلته مې خپل حجاب مراتو او دلته هم، خو یو مشکل دا و چې مثلا مخ مې نشو پټولی. نو دلته مونږ ته وویل شول چې که تاسو په صنف کې درس وایئ، تاسو مخ باید په صنف کې د درس وخت هم باید پټ اوسي. نو دا زما لپاره ډېره جالبه وه، خو د دې ځای هماغه ټول خلک همداسې، یعنی روزل شوي دي، همداسې دلته ژوند کړی، په همدې عقیده باندې وو چې له پخوا نه کله چې دلو په لومړي ځل په ننګرهار پوهنتون کې کومو نجونو زده کړه کړې وه، هغوی په پټ مخ راغلی وي. نو تر اوسه پورې دا یو رواج ده چې که حجاب مو مکمل هم وي، خو مخ مو باید پټ وو چې د درس پر مهال. عمري یا سنی تفاوت هم کېدای شي چې د انسانانو په منځ کې د فکري جګړه رامنځته کړي، ځکه یو څوک مشر ده، عمري له دېرشو نه څلوېښتو نه پنځوسو ته رسېږي، د هغه فکر یو ډول ده، خو دلته یو ځوان بل ډول فکر لري. نو دا مشر باید داسې ونه کړي چې د ځوان سره مخالفت وکړي چې ته ولې دا کار کوې. سمه ده، د هر کار تناسم هم وي، خو نظر یې له هغه چا سره چې عمر یې نسبتا ډېر ده فرق به لري. نو زما په نظر ښه لاره همدا ده چې د هر چا نظر ته احترام وشي، که د هغوی نظر منفي هم وي هغوی ته وښودل شي، یعنې قناعت ورکړل شي چې دا کار چې ته کوې سمه دی، تا په نظر به دا کار ښه ښکاري، تا ته به دا کار سم وي، خو دا کار له دې اخه سم نه ده. نو عمري اصلي تفاوت هم کېدی شي د انسانانو تر منځ فکري جګړه رامنځته کړي. همداراز داسې ډېر عوامل شته،
البته فکري اختلاف.
بله
مننه، البته دا خبرې ورسته کوونه چې په اخر کې وای چې په ټوله کې دا اخر کې په ډېر وخه کېږي. مننه غلی اميري، خوشاله اوسې. دقیق صاحب خبرې وشوې، تر ډېره د عواملو په اړه هم وغه کېدلو او هم دا ډول په پایلو هم خبرې وشوې، خو زه فکر کوم یو څه نور وضاحت هم پکار دی چې که یو تفکیک وشي د دغه دواړو حالتونو ترمنځ په هغه ټولنه کې چې مخالف فکر زغمل کېږي، خصوصا د ځوانانو په منځ کې، او په هغه ټولنه کې چې نه زغمل کېږي، څومره ډېر توپیر وي.
هیواد صاحب، دغه خبره د مخالف فکر د اورېدلو یا زغملو دا د یو کورنۍ نه پیل دی، بیا تر ټولنې او د هیواد په کچه په ټولو برخو کې د بحث وړ ده او مهمه موضوع ده. نو هغه ټولنې سیاست کې فکر زغمل کېږي، اورېدل کېږي، هغه دا ده چې لومړی خو هغه کې فکرونه غوړېږي، فکرونه راټوکېږي، او کله چې یو فکر راوټوکېږي، راوغوړېږي، پراخ شي، یعنې دا ډېره لویه لاسته راوړنه ده. او دوهم هغه متفاوت فکرونه له یو بل سره د مناسب تعامل، د مناسب چلند له امله وده کوي، په ستونزو لاسبری کېږي. ټول موضوعات یا ډېر موضوعات له مختلفو لارو، له مختلفو لوریو کتل کېږي، او په نتیجه کې ستونزې حل کېږي، پرمختګ کېږي. خو متاسفانه په هغه ټولنه کې که هغه په هره کچه وي، که جرو کورنۍ په هغه کچه خبره وکړو، همداسې ده که ټولنې او د هېواد په کچه وکړو همداسې ده. کله چې فکرونه محکوم وي، فکرونو باندې بندیز وي، د فکر د اظهار وسایل رامحدود کېږي یا بندیږي. هلته لومړی دا ده چې نو فکرونه نه راټوکېږي، یوازې عقدي اضافه کېږي. هغه کسان چې تا فکر محکوم کړی ده که په هره کچه وي، نور هغه تفکر و د عقلانیت له دغه مداره متاسفانه په زور ایستل کېږي له دغه محوره. یو بل محور ته ولسي عقده ده، نو هلته پرمختګ هم بیا نشته، هلته نوی فکر هم نه راټوکېږي، هلته مثبت تعامل هم نه کېږي. یوازې عقدي ډېرېږي هغه په هره کچه وي، د کورنۍ، ټولنې، د هېواد په کچه. کله چې بیا په لویه کچه موږ د هېواد په اړه بحث کوو، که د یوې لوی کټګوري د یو لوی اړخ فکر محکوم سي او وځخل سي، محدود سي، د ابراز وسایل یې، د څرګندولو وسایل یې ورباندې قطع سي، نو دا د یوې اجتماعي عقدې سبب کېږي. او یوه لویه کچه خلک، یو لوی قشر، دا نور له تفکر او له تعقله د عقدې خواته ځي، او دا هغه محکوم قشر په هیڅ صورت په دې کې ملامت نه ده. دا هغه سي ځان حاکم بودی، هغه د دې په دې ملامتېږي چې یو قشر یې له تفکره، له تعقله، له یو رغونکي فکره د عقدې طرف ته بولی ده. نو عقدې وار په وار ډېرېږي، سي اضافه کېږي، او نور د انتقام روحیه پیاوړې کېږي په خلکو کې. او یوازې لکه یو خاشاک و لرګي یا یو بل د سون توکي چې تاسې اچولي وي او فټرو لمن پاچولي وي، یوازې یوې دانې ته یو اورلګیت ضرورت لري. نو کله چې یوه ادنا ډېر وړوکی فرصت هم ویني، عقده په دې وخت کې لکه هماغه چې پټرولو تصور ووهي، نور هغه وروستۍ دانه ورته وهله کېږي او اور بدلېږي. نو په هېواد کې که ادنا فرصت هغه محکوم قشر، هغه ځپل سوی فکر پیدا کړي، نور هغوی هم بیا دغه نه کوي، هغوی هم بیا عادلانه چلند نه کوي او نه توقع ځینې شته، نو هغوی ممکن ورانی وکړي او هغه څه وکړي چې د دوی د ټولنې، د هېواد، د هیچا په ګټه نه وي. نو که موږ غواړو چې په د کورنۍ په کچه یوه کورنۍ په ثبات کې پاتې شي، په مینه او په محبت کې پاتې سي، په ټولنه کې که موږ غواړو سي یوه ټولنه همداسې په ثبات کې پاتې سي، په عزت، په قدر کې پاتې سي، او که یو هېواد موږ غواړو یا یو نظام غواړو سي ثبات ولري او دوام ولري، باید محکومیت پکې نه وي، باید فکر پکې آزاد وي، باید د فکر، د ابراز، د څرګندولو وسایل پکې محدود نه سي، عام سي، پراخ سي، او فکر ته متفاوت یا مخالف فکر ته د منفي پدیدې په سترګه ونه کتل سي. بلعکس ډېر رغونکي بحثونه له مخالف فکر سره، له مختلفو لارو، دا د لیکنو له لارو، دا د تلویزیوني او راډیوي بحثونو له لارو، دا د غونډو له لارې، له هر مناسب فورم نه سي چې ډېر اغېز لرلای سي، باید زمینه برابر سي، او چې دا ټولنه په یو بل شي وتړلی سي، په جبر نه وي تړلی، په رضایت سره تړلی وي، په الفت او په محبت سره تړلی وي، نو د فکر محکومیت ډېرې برې او ډېرې ناوړې پایلې لري. چې په هره کچه، که د کورنۍ وي، که د ټولنې وي، که د هېواد په کچه وي، باید له بدو عواقبو یې خبر وي او مخه یې تر ډېره تر خپل توانه ټول ونیسو.
مننه دقیق صاحب، خوشحاله اوسی. البته د خبرونې په پاتې شیبو کې به تر ډېره په دې وغږېږو چې ښه لاره او منطقي لاره څه ده، او څه ډول مخالف فکر سره تعامل وشي. یعنی حتی کېدای شي ځینې وخت یو څوک ډېره سخته خبره هم یو چاته وکړي، خو دا هم په دې اړه لري چې څنګه بیرته یو مثبت غبرګون له ځانه ښودلی شي. نوري صاحب، غواړو له تاسې واورو، ستاسې په نظر معقوله او منطقي چلند دی او مخالفې خبرې په وړاندې څه دی؟
منطقي او معقول چلند د مخالف فکر په وړاندې دغه دی چې د ډیالوګ او مفاهیمي یا کانورسیشن له طریقه استفاده وشي. مهمه دا نه ده چې هغه تاسو مخالف فکر وړاندې کړي او ته راولګېږي، هغه ته بدردو وای یا په ساده اصطلاح چیز چلند ورسره درکیا دا چې هغه سره ته د یو منطقي بحث شروع کی چې کستا دی فکر باندې ز لار شمه او دند ته کستا به دی فکر باندې ز لار شمه دغه کار تر سره کړم دغه کار کزه تر سره کړم منفی پایلې تا تم جوت وخت هغه ته جوت شي مقابل لوري ته او دغه دغه بد عواقب لري نو دلته هغه دې څه فکر وړه کیږي چې هو د ازما پروانه منفی غیزه لري ازما په دې میژن باندې منفی تاثیر غورځوي نو دایوا بل مهمه خبره ده چې دې ته باید موږ ساس فکر وي هر څنګه چې لا جلا ټولنیز ځاکتونه لري نو دې ته پر اړتیا ده چې موږ خپل لید پراخ کړو نو کله چې خپل لید پراخ کړو ستاسو د منطق ژبه به پراخه وي ستاسو د منطق کوم خچلېږي ستاسو د منطق به په ټولو مؤثر وي او کوم په دې چې له فکر سره مقابل لور څومره مخالف دی نو بیا ارتداد چې دا روان او لبید مطالعه کړی کله چې دا روان او لبید موږ مطالعه کړو بیا موږ په یو چې هغه سره په کوم ډول چلند وکړو خو دا مناسبه دار نه ده چې هغه سره موږ هیڅ چلند وکړو یا ور سره فزیکی برخورد خورا لري خبره ده خو په داخله ټولنه کې موږ کتلې چې په داخله د رسمیتو کې دغه څه په تیر وخت کې تر سره شوی دي او چې بد ډیر بد واقعي نامه سکري دي او د بربادونې او جوړونې فکر دا هر څوک لري ډیر خلک لري خو د جوړونې او د بیرغیدو فکر ډیر کم خلک لري موږ باید له هغه خلکو وسو چې د خپل میژن په سم ډول تر سره کړو د بربادونې او جوړونې فکر لمنځه یوسو د بیرغیدو فکر رامنځته کړو د منطق له ژبې استفاده وکړو د خلاره ده
مننه نور صاحب خوشاله او سیاغلی اميري غړول تاسو هم وورو چې معقول چلند بڅوي د مخالف فکر سره البته مخکې په عواملو او په پایلو چې کله غېدو زینو مسایل ته اشاره وشوه خو مثال د خبرې یو څوک را پاتېږي یو سیاستوال چې ستاسو خوښيږي یو بل څوک یا یو موضوع یو چې ستاسو په اړه متفاوت نظر لري کنه نو تاسو کوم چلند کړای د خپل دغه پوړان دی او یا مثال په مجموع کې په دې اړه څه خبرې لري او رې مهرباني وکړي
مننه هوا صاحب د همدې مثال په اړه بل مثال هم ورکړم په سر کې ودا وایم چې ډېرې ستونزې چې کله رامنځته کېږي په یو ځای کې هغه زیاتره عوامل همداوي چې د فتنو مخالفت هلته موجود وي لکه څنګه مو چې مخکې یادونه وکړه حتمان یو د بل فکر ته احترام نه وي شوی او منل شوی نه وي د مثال په ډول د ښځې او خاوند ترمنځ ډېری وخت چې کله ستونزې او مشکلات راولاړېږي یا د هغوی ترمنځ کوم جنجال پېښېږي شاید یو لوی لامل یې همدا وي چې که موږ په دې باندې فکر وکړو د هغوی فکرونه له یو بل سره ډېر فرق لري د خاوند فکر او غوښتنې بېلې او د مېرمنې فکر او نظر او غوښتنې بېلې وي لامل یې همدا ده چې ممکن دوی د یو بل هغه فکرونه نه وي منلي یا یې هم د یو بل د فکرونو په تناسب ځان نه وي کړی د یو بل خبرې به نه وي منلي له یو بل نه به پوښتنه نه وي کړې یا به هغه کوم فکرونه چې مثلا خاوند لري مېرمن ته سم نه ښکاري کوم نظر چې هغه وړاندې کوي د ژوند په مختلفو مسایلو کې مېرمن ته سم نه ښکاري یا مېرمن چې کوم نظر خاوند ته ورکوي شاید خاوند ته به هغه نظر سم نه ښکاري نو د دې ستونزو د حل لپاره موږ ویلی شو چې که فکرونه سره ښه تعامل وکړي د یو بل فکرونه واورېدل شي او په خوښه باندې په یوې سمې لارې باندې یو بل ته قناعت ورکړل شي نو په ځینو مواردو کې مېرمن د خاوند ځینې نظریات راواخلي وي مني او په ځینو نورو مواردو کې بیا خاوند د مېرمنې نظریات مني او د کپیو خ شیوا باندې دا ومنل شي او د فکرونو سم تعامل سره وکي او په سمانه فضا کې یو بل فکرونه او نظرونه واورېدل شي احترام او سو شي کنا سم هم وي په یو سم لار باندې هغه حل کړي او ومني چې احترام زمان نظر سم نه ده د دې نظر نه باید تدړ وکړم او په دې شکل سره کیږي چې دا موضوع حل شي او بل مثلا په یو سم کې
وکړه
هغه د خپل درس لپاره یو میتود لري نو کله چې په دې باندې کوشش کوي ځکهون چې کوم اخز نه لري له درس نه یا کوم چې نه زده کوي نو استاد خپل دا درس کوي او له دې نه پوښتنه کوي چې تاسو د زموږ درس میتود باندې سم نه پوهیږئ یا تاسو زموږ د درس میتود سم نه ښکاري تاسو ما خپل نظریات انتخابات وایي یا هغه د سپینې پاڼې ورکوي ډېرې وخت تاسو به هم لیدلې وي چې تاسو په دې خپل نظر ولیکئ نو موږ هم لیکي ګوري کله چې خبره د جنگ و موږ وایلی و چې استاد د جدي شوی وو یا استاد د سرښنه وته او شکایت به کړی و چې زم تاسو ته نور درس نه درکوم، خو استاد حتما پوهیږي چې د دوی نظریات مختلف دي، د دوی نظریاتو ته باید همفام وشي، باید احترام ورته وشي. له یو سمې لارې نه دوی نه پوښتنه کوي، پاڼې ورکوي، او هر زده کوونکی خپل نظر پکې لیکي، خپل نوم نه لیکي پکې. کله چې استاد ورقې ګوري د هر یو محصل یا زده کوونکي هغه نظر چې راخلي، نو دلته استاد درکوي چې زما فکر له دوی سره څومره فرق لري. په دې نظرونو کې چې بیا هر یو نظر ډېر عام وي، ډېر یعنی ښه میتود برتره کولی شي د زده کړې لپاره، د درس لپاره، بیا له هماغه نظرونه راخلي او په هماغه میتود باندې زده کوونکو ته درس ورکوي. نو د حل لارو لپاره یې دا ویلی شو چې که موږ غواړو چې دا کوم فکري مخالفت چې د انسانانو ترمنځ موجود ده، دا مثلا په فکري جګړې یا په فکري مخالفت باندې بدل نه شي، د انسانانو ترمنځ باید دا ډېر عام شي چې د یو بل فکرونه او نظرونه ومني او احترام ورته وکړي او له هغوی سره ښه تعامل وکړي. ځکه دا طبیعي ده چې د انسانانو فکرونه متفاوت وي، مختلف وي، او موږ نشو کولی چې په زوره باندې یو چا نظر بدل کړو یا یو چا ته ووایو چې دا کار صحیح ده او مثلا زما نظر صحیح ده. داسې باید ونه شي، دا باید ډېر عام شي او لیکوالان د تخرر لوبولی شي، هغوی لس کتابونه لیکلی شي، زموږ ارواپوهان دلته رول لوبولی شي، استادان په پوهنتونونو کې په ښوونځیو کې کولی شي چې ښه ښه نظرونه ارائه کړي زده کوونکو او محصلینو ته، او دا ور وښایي چې دا تاسې باید ومنئ او په دې باندې قناعت وکړئ چې د انسانانو نظرونه چې دي هغه مختلف دي، خو بد نه شي کېدای، غلط نه شي کېدای. ممکن یو نظر چې تاسو خوښ نه شي، تاسو مستقیما دا قضاوت مه کوئ چې ستا نظر غلط ده، زما نظر سم ده. باید ومنل شي، باید تعامل ورسره وشي، له بدیلو لارو نه کار واخیستل شي، مشورې وشي، او تر ډیره زما په نظر یعنی که زه خپل شخصي نظر تاسو ته رایتم، تر ټولو ښه خبره دا ده چې که موږ له یو چا سره په یو ځای کې ژوند کوو که نه، یا له یو چا سره په ملګرتیا کې نوي مخامخ کېږو او نوی ژوند ورسره پیل کوو، یا په یو دفتر کې نوی کار ورسره کوو، یا په کور ته مو مثلا یو ورور ته واده کوو، ورندار مو کور ته نوی راځي، موږ له هغې سره باید کښېنو، ورته ووایو چې مثلا څه دې خوښېږي، څه دې نه خوښېږي، تا نظر څنګه ده، چې څنګه باید یو کورنۍ کې څنګه ژوند وشي. کله چې یو استاد سنف ته نوی راځي، هغه باید له زده کوونکو نه داسې یو آیډیا راواخلي چې مثلا یو کوم سنف کېدای شي، چې په سنف کې څه ډول یو چلند وشي، استاد چلند وکړي، زده کوونکي ته چلند وکړي. نو دا یو اشاره دې ته کېږي چې دلته نظریات راخیستل کېږي. کله چې نظریات راواخیستل شي، بیا خپله هغه شخص پوهېږي چې مثلا دا نظر سم ده، دا نظر سم نه ده، یا قضاوت یې هم ونه شي، خو په ټوله کې دا ویلی شي چې د انسانانو نظریات څومره مختلف دي. نو زما په نظر همدا ښه خبره ده چې زموږ لیکوالان، ارواپوهان، استادان دا کوښښ وکړي او دا خبرې ډېرې عامې کړي، دوی ته په سړه سینه باندې ووایي چې تاسو باید دا ومنئ او د دې منل سخت نه دي، ځکه انسانان مختلف دي. که خدای پاک انسانان په یو فکر پیدا کړی وای، که د دوی هغه فکرونه ډېر ټیټ وای، ممکن ټوله نړۍ به کامدې ټیټ فکر چلېده، دومره پرمختګونه به نه رامنځته کېدل، ټیکنالوژي به دومره پرمختګ نه کوه. فکرونه مختلف دي، په دې کې هم یو حکمت شته، نو دا باید ومنل شي او باید ښه تعامل ورسره وشي او باید ډېر عام شي، په دې موضوع باندې باید کار وشي.
مننه، خوشحال اوسه ستاسو تر خبرو. یو بل خبر را یاده شوه، وای خلک هغه سی ومنی چې دی، نه هغه سی چې تاسو غواړئ. نو په دغه صورت کې بیا دا موضوع یو څه اسانېږي. دقیق صاحب، غواړو له تاسو واورو، البته ضرور ده چې هر وخت یو څوک یو مخالفه خبره کوي، مثال په ټولنیزو شبکو کې یو پوسټ راځي، یا په مجلس کې یو بحث کېږي، یا په یو غونډه کې داسې خبره کېږي چې هغه زموږ د فکر مخالف وي، اکثره کسان بیخي زر عکس العمل ښیي، یو کېدای شي هغه دې ته هم ډېر پام ونه کړي چې په کومه ژبه په کوم ډول دا خبره کوم، یا هغه اصولو ته، یا هغه د مقابل لوري احترام یې کړی که نه، ژر خبره کوي. ستاسو په نظر په دغسې موقع کې ښه ده سړی چوپ پاتې شي په ځینو مواردو کې، که ضرور ده چې خبره وشي، یعنی خپله خبره، خپل هغه اختلاف چې وي هغه راڅرګند کړل شي؟
هیواد صاحب، د خبرې کول یا د خپل ذات کې اختلاف دا ډېر بحث په وکړو، او ډېره طبیعي خبره هم ده. نو دا خبره ده او طبیعي خبره ده، طبعا موجود وي، خو د اختلاف څرګندول یا د څرګندول وړول دا ډېره مهمه ده، موږ څه ډول هغه خپل نظر شریک کړو، که مخالفه هم وي که متفاوته هم وي، دا ډیر زیات مهم بحث ده تر دا متفاوت والی یا دغه متفاوت نظر څرګندول ډیره مهمه ده. یو خو ډیره لازمه نه ده چې په هر شي کې ډیر زر بدلون وښیو. دغه باندې ممکن ډاکټر صاحبان ډیر ښه پوسی چې د انسان په یو وخت کې د دماغ یوه برخه چې هغه پریکړه کوي هغه په فکر باندې پریکړه کوي او یوه برخه چې احساسات دي د موږ عاجلې پریکړې ټولې که هغه خبرې وي که هغه له چا سره کوم برخورد وي که هر څه وي خو چې عاجل وي او سملاسي وي هغه د موږ د احساساتو برخه وي د موږ د فکر برخه نه وي. نو لازمه دا ده چې موږ لومړی تلوار په هېڅ شي کې نه ده پکار که موږ یوه د ځان په تاوان یا د خپل فکر سره مخالفه څه خبره اورو یا دي هغه چا چې موږ ورته درناوی لرو د هغه په اړه کومه داسې خبره وینو یا اورو چې هغه لازم دغه موږ یې کوم ور سره موافق نه یو نو لازمه نه ده چې هماغه شیبه موږ غبرګون وښیو یا ځواب یې ووایو. که یو فرصت ولرو ډېره ښه ده چې یو زماني فاصله وي یو ساعت دوه ساعته له دې وروسته خپل نظر څرګند کړو نو به موږ غبرګون یو څه به عادلانه هم وي او یو څه به په سمو الفاظو هم وي. نو دما دغه دا ده چې لومړی خو باید سملاسي نه وي غبرګون او دوهم دا چې هغه د غبرګون لاره د مخالفت لاره دا باید د انساني ارزښتونه انساني کرامت هغه ټولنیز اقدار په ټولنه کې حاکم ارزښتونه د دغه سره په تنافس کې او په ټکر کې ډېر نه وي. بل دا ځینې کسان موږ وینو هسې د مخالفت لپاره مخالفت کوي که مخالفت طبعا که ته یو څه وینې او هغه تا ته لازم ښکاري سي باید په مقابل کې خپل متفاوت نظر څرګند کړی دا ډېره ښه ده او ښه پایله لري ډېر بحث مو ورباندې وو. خو ځینې کسان په هر څه کې مخالفت کوي او یوازې دا مخالفت ورته د مخالفت لپاره نه دي یوې ښې نتیجې ته د رسېدو لپاره نه ورته مطرح وي یا د ځان د ښکېلولو لپاره. نو دا بیا ډېر موثر کار نه ده ډېر مناسب کار نه ده او په شخصي لحاظ او په شخصیتي لحاظ هم د چا لپاره ښه نه ده. نو لازمه ده چې موږ ډېر جدي ډېر زر غبرګون ونه ښیو ونه کړو او دوهم دا چې بیا په هغه غبرګون کې که یې موږ په یو زماني مخکې وروسته کوو لاغه کې هم د کلام پست و هغه ټولنیز اقدار و دغو شیانو سره ډېر دغه وکړو د خلکو توهین ونه کړو سپکاوی ونه کړو د چا د ارزښتونو د چا د قوم د چا د ژبې د دغو تا له بد کتلو یا له وړاندې له بدې ژبې کارولو چې ډډه وکړو.
مننه. د قصبه موضوع د تاسو پای کې ورته اشاره وکړه چې باید په خړه ډول سره خبره کوي یا موشي دا ډیره مهمه موضوع ده. البته چې مخکې موږ ورته اشاره وکړه طبي خبره ده چې اختلاف بوي موږ بار بار د هدوونه کړی ده چې دا خو شته دي کنه لکه انسانان څنګه چې ظاهر فرق لري دغه سي فکرونه هم کې د شي فرق ولري خو دغه خپل خبره په خړه ډول رسول کنه مثال د خبره موږ یو وخت کې یو ځای کې مثال راپورونه لیکل یو کس ویلی چې دغه خبره غلطه ده بیا یو بل کس ویلی چې تاسو ویلی کوي چې دا خبره ناسمه ده. غلطه او ناسمه تقریبا سره مترادف کلمې دي خو د غیبي بار یو څه نسبت کم ده. یعنی که یو څوک اوري چې یو چا خبره ناسمه بلل کېدی شي تومره غوسه نه شي لکه وویل شي چې خبره یې غلطه بلل شوې. نو د دغو کلمو سره څومره احتیاط پکار ده په دغسې موقع چې یعنی هغه خبره په دلیل او په منطق شوې وي نه ده چې احساسات وي یا د خدای مکه د یو چا توهین وي. ځکه ډېر وخت هغه د اختلاف رد چې دی هغه په توهین سره کېږي نه په ښه ډول په دلیل سره.
له کلمو سره ډېر زیات احتیاط پکار ده. کلمې داسې دي لکه د لیندي چې غشی ووځي نور بیا د تا په اختیار نه که تا له قلمه ووځي که تا له خولې ووځي نو بیا دا به وروسته معلومېږي چې هغه څومره هلته تخریب کوي. کلمو سره ډېر زیات د هغوی له معنا سره له مفهوم سره یا موږ په ټولنه کې کاروو هغه برداشت له یوې کلمې وي هغه انګیرنه چې لوی کلمې وي دې ته باید ډېر زیات پام وکړو او هغه مخالفت خو طبعا څه کېږي مګر د مخالفت ډول باید ډېر نسانی وي ډېر دغه کوونکی وي او موږ تل ځینې شیان دي چې موږ منحرفوي موږ باید نتیجې ته وګورو په دغو شیانو کې په ټولنیزو بحثونو کې مخالفتونو کې ډېر وخت موږ له دې نه خبره شو چې زه غواړم هدف مې څه دی چې زه له دغه چلند څخه اخیستی مې د کوم هدف ته ورسېږم یو رغونکي بحث ته له یو چا سره ښې پایلې ته نو په دې کې ځینې خودخواهۍ هم ګډې سي ځینې د ځان نه طرح کول هم ګډ سي او انسان منحرف کې له هغه څه چې دی غواړي ورسېږي نو موږ باید په خپل هدف تمرکز وکړو او د هدف له لارې ته د رسېدو لپاره تر ټولو ښه لار هغه که مخالفت وي که موافقت وي یا زه په ښو الفاظو په مناسبو الفاظو او په ښه ژبه څرګندول دي او د چا له سپکاوي دي او قوم دي ځینو خلکو د ارزښتونو او له نورو شیانو له سپکاوي څخه ډډه ده خو دا تر هغه وخت خرابېږي موږ هغه وخت منحرفېږو چې موږ خپل هدف هېر کړو په دې وخت کې موږ ته ممکن د خپل ځان نه طرح کول مهم سي په دې وخت کې ممکن موږ ته خپل دا مهم سي چې ما په وړاندې ولې دا خبره وسوه ځکه نو ډېر دا څوک نه یم سي ما په وړاندې باید داسې وویل سي نو په موږ کې هغه شخصي حفظ شخصیتي خلاوي او دغه شیان را موږ ته رامخ کې سي او موږ له هغه خپل اصلي هدفه سي لرویه د هغه منحرف کي په دې وخت کې سي هدف چې موږ منحرف کړو د موږ وسیله هم خرابېږي نو په دې وخت کې موږ په ډېره ناوړه ژبه د خپل هغه غوښتنو دفاع کوو یا هغه د موږ په وړاندې څه سوي دي د هغه د ردولو لپاره موږ په ډېره هېڅ په ډېره تلواره او په ډېره ناوړه ژبه چلن کوو زه وایم که هدف سموي نیکوي او د هغه لپاره موږ فکر وکړو چې په کومه وسیله باید ور ورسېږو طبعا موږ ښې کلمې انتخابوو د څرګندولو ښه طریقه انتخابوو او کوښښ کوو چې مقابل
مننه دقیق صاحب خوشاله سکور مودن درنو اوریدونکو د خبرونه ورستې شیبی دي د خبرونه ل میلمنو صدیق دقیق حضرت عثمان نوري او لیمی امیر څخه ډیره مننه لته سه مننه چې خبرونه مو تر دې د ما را سره ووري د په فکری اختلافونو وغږیدو د چ څنګه تعامل وشي ور سره البته د میلمنو خبره دا و چې اختلافونه شته دي په کار ده چې له دغه اختلافونو سره په ډیر ښه ډول او په ډیر ښه شکل تعامل وشي یعنی په ډیر موارد دغه کې به تاسو ته یو څه خبر ووري وی نه منې خو هدا اقل تاسو دغه توقع کیږي چې احترام ورته وکړی او د یو کس ته نظر پسترګ ورته وګوري ل تاسو مننه تر بل خبرونه خو وخت ترته غواړم
جهان په مخ بنوي حستا موند دل برا پری رویا امبر بویا سنبل مویا سمن برا جهان په مخ بنوي حستا موند دل برا پری رویا امبر بویا سنبل مویا سمن برا سوارا خوش رفتارا گل زارا زلف مارا شاہ سوارا خوش رفتارا بدنو شام فروشا کسب پوشا موک مرا پری رویا امبر بویا سنبل مویا سمن برا جہان پمخ بنا سیتا بند دل برا اشو سازا لبت بازا دل نوازا سر فرازا اشو سازا لبت بازا پسندا سر بلندا شکر خندا لب شکرا بری رویا امبر بویا سنبل.